محترم بروح‌الله واحدی، از جوانان مونسه مبارز، از جوانان فعال و همچنان حضرت الله شریفی رئیس برنامه‌های معینت امور جوانان سپاس کردی برنامه با ما اشتراک کردن و همچنان از شنونده ها که تلفن کردن و پرسش‌هایشان را مطرح کردن. با صفی الله استانکزی باشین، برنامه ادامه دارد.
السلام علیکم، ستړي مشهید مازیګر اتسلور بجې شوې. زه صفی الله استانکزیم د سید خضر جلالوف په تخنیکي همکارۍ د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام وړاندې کوم. د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی مړینه د طالبانو لخوا تایید شوې، خو افغان حکومت وی د افغانستان په جنگ او سولې باندې د مړینه به تاثیر وي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو ترڅو مخکې خبرونه له نوریاس نوری اورو.
پایل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. طالبانو نن تایید کړ چې د حقانی شبکه مؤسس او پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی وفات شوی دی. د ایران یو بانفوزه مذهبي مشر وی اروپا د تهران د بلاستیک توغندیو په څیر موضوعاتو په اړه د بحثونو په مطرح کولو سره د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ شوی اټومي تړون له خوندي کولو سره مرسته نشي کولی. کرملین د امریکا د ولسمشر د وروستي خبرداری په غبرګون کې وویل چې د سوریې د ادلب ولایت په اړه د ډونالډ ټرمپ ټویټري پیغام لن او هلته موجوده وضعیت ته ځواب نه وایي. د خبرونو تفصیل. طالبانو نن تایید کړ چې د حقانی شبکه مؤسس او پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی وفات شوی دی. طالبان وایي ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې حقانی له یوې اوږدې مودې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. د جلال الدین حقانی زوی سراج الدین د طالبانو د مشر مرستیال دی او د یوې ډېرې خطرناکې تور روسي ډلې مشري کوي. دغه شبکه امریکا په 2012 میلادي کال کې تور روسي ډله ونومله او د سراج الدین د نیول کېدو یا د وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې د $10 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د جلال الدین حقانی د مړینې راپور مخکې هم ورکړل شوی و، خو دا لومړی ځل ده چې طالبان د هغې مړینه رسما تاییدوي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. افغان چارواکي له وسلوالو طالبانو د بغلان د نهرین ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د بغلان والي عبدالحی نعمتي ازادي راډیو ته وویل چې په نهرین کې د تېرې ورځې په عملیاتو کې د دولت ضد شپږ وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. دغه عملیات پرون د نهرین په لویدیځه برخه کې پیل شوی و چې د بغلان د والي په وینا په نتیجه کې طالبان په شا وتنبول شول. افغان ځواکونو ته د اوښتو احتمالي تلفاتو په اړه د بغلان چارواکو ته نه دي ویلي. طالبانو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي د هغو کسانو شمېر چې د وچکالۍ له امله د افغانستان په لویدیځ کې له خپلو سیمو بې ځایه شوي په 13 اګست میاشت کې له 150,000 کسانو اوښتی دی. دغه دفتر په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه په خپل وروستي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې اکثره بې ځایه شوي په هرات او قلعینه او ښارونو کې په غیر رسمي سیمو کې چې د دوی لپاره ځانګړې شوي نه دي اوسي. دغه راز ټاکل شوی چې د بیړنیو مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارک لاوکاک او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندي په افغانستان کې د بشري مرستو د کډوالو د بیرته ستنې شو او بې ځایه شوو کډوالو د وضعیت د څیړلو لپاره په 2 ورځني سفر افغانستان ته لاړ شي او د پنجشنبې په ورځ به په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران یو بانفوزه مذهبي مشر وای اروپا د تهران د بلاستیک توغندیو په څیر موضوعاتو په اړه د نورو خبرو په غوښتنې سره د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون له خوندي کولو سره مرسته نشي کولی. د ایران دولتي رسنیو د هیواد د خبرګانو د مجلس د مشر آیت الله احمد جنتی له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي اروپا ویلي چې له دغه تړونه به نوزي، خو په عمل کې د مسایلو او د نورو مسایلو پر سر د بحث په مطرح کولو سره دوی خپله اصلي لاره نه تعقیبوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر درې ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې ایران او لویدیز قدرتونه باید پر مشخصو مسایلو چې د لویدیز لپاره د اندېښنې وړ دي خبرې وکړي. کرملین د امریکا د ولسمشر د وروستي خبرداری په غبرګون کې وویل چې د سوریې د ادلب ولایت په اړه د ډونالډ ترمپ ټویټري پیغام لنډ او هلته موجوده وضعیت ته ځواب نه وایي. د امریکا ولسمشر تېره ورځ د سوریې ولسمشر بشار الله اسد او د هغو متحدانو روسیا او ایران ته خبرداری ورکړل چې د سوریې پر ادلب ولایت له حملې ډډه وکړي. ولسمشر ترامپ په دغه پیغام کې ویلي چې روسیا او ایران به په دې احتمالي بشري تراژیدۍ کې په ګډون سره یوه لویه اشتباه وکړي. خو د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن په موسکو کې خبرلان ته وویل چې د ادلب وضعیت په پام سره چې ډیر خطرناک او پر ټول سوریې ناوړه اغیز کړی، د دې ولایت په اړه د ترامپ دغه پیغام جامع نه دی. د سوریې حکومتي ځواکونه په ادلب کې چې له ترکیې سره په پوله پروت دی د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. ادلب وروستی ولایت دی چې د سوریې په 1 کلنه کورنۍ جګړه کې لا هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی. د اسرائیل دفاع وزیر وایي هیواد دا نه ردوي چې په عراق کې د ایران پر مشکوکو پوځي ځایونو به حملې نه کوي، ځکه له دې مخکې دا کار په خپل ګاونډ سوریه کې هم کړی دی. اوګدور لیبرمن چې د دوشنبې په ورځ په بیت المقدس کې خبرلان ته څرګندونې کولې وویل چې موږ په سوریه کې هر څه له نږدې څارو او د ایرانیانو ګواښونو ته هم متوجه یو، خو ځان یوازې په سوریه پورې نه محدودوو. د اسرائیل دفاع وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې رویترز آژانس راپور ورکړ چې ایران لنډ واټن وېشونکو توغندي په عراق کې خپلو شیعه متحدانو ته ورکړي دي. او کرملین د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون هغه ادعا رد کړې چې ویلي دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپایي ټولنې د دړې وړې کېدو خوبونه ویني. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبې په ورځ دغه ادعا رد کړه او ویل دا زموږ په ګټه ده چې اروپا سوکاله او له ثبات څخه برخمنه وي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. سلامونه میومنه. په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د حقانی شبکې مؤسس جلال الدین حقانی مړینه د طالبانو لخوا تایید شو. د ولسی جرګې غړی قادر زازی وطن دوست وایي دا د پاکستان د استخباراتي ادارې یو تاکتیک دی. د اجرایه رئیس عبدالعبدالله په خبره چې د حقانی مړینه به د افغانستان په جنگ او سولې کوم تاثیر ونه کړي. اخوا اوری چې په د افغانستان اجرایه رئیس عبدالعبدالله نن د لیک لوست په نړیواله ورځ کې په کابل کې خبري وکړي او د افغانستان په د خونځو یو جماعتونو په سوزیدو یې اندېښنه وښوده.
ملک خدا به ایران میکنه، مکتب آتش میزنه، مدرسه را انفجار میکنه و مردم بیگناه را به قتل میرسه، او نمیدانه.
د هلمند چارواکی پر لهکرګه ښار د وسلوالو د احتمالي برید خبره ردوي.
هر کله چې دشمن ضعیف شي، تروریستي اعمالو ته لاس اچي او یا د تبلیغاتي پروګرامونو مختبي، هیڅ کله دشمن د دې وس او توان نه لري چې بیا د لشکرګه خوبونه وګوري.
هلمند والی جنرال یاسین وو. او د پروګرام په دویمه برخه کې به د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام او د ګوډي اچار اونیزه خبرونه خبره شي. به هم پروگرام ته بخیر راغلی. د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی د مړینې خبر د طالبانو ویان تایید کړی دی. د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې حقانی د ورپېښې ناروغۍ له کبله اسلام آباد ته نږدې مړ شوی. امریکا د جلال الدین حقانی پر سر د 5 میلیون ډالرو جایزه ایښې وه. ملالۍ بشیر د جلال الدین حقانی د ژوند او فعالیتونو په اړه نور معلومات راکوي.
د حقانی شبکې د جوړونکو جلال الدین حقانی د مړینې په اړه راپورونه راغلي دي. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي دا خبر تایید کړي او لامل یې د هغه ناروغي بللې ده. خو د طالبانو په اعلامیه کې نه دی راغلي چې د حقانی شبکې جوړونکي څه وخت مړ سو. د طالبانو یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دی د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په فتح جنګ سیمه کې مړ سوی دی. د ده په وینا حقانی 3 ورځې مخکې مړ سو. د دې سرچینې په وینا د جلال الدین د دوو ورونو خلیل او ابراهیم په ګډون د کورنۍ ګڼ غړي هم په فتح جنگ سیمه کې اوسي او په دغه سیمه کې د جلال الدین حقانی د جنازې تر لمونځ وروسته د هغه مړی نامعلومه ځای ته انتقال سو. دو اویا کلن جلال الدین حقانی په 1948 میلادي کال کې د پکتیا په زدرن کلی کې زیږیدلی و او د داود خان د حکومت پر مهال پاکستان ته ولاړ او هلته په حقانیه مدرسه کې په دینی زده کړو بوخت سو. د له حقانیه مدرسې له فراغت وروسته په افغانستان کې د هغه مهال د حکومت پر وړاندې د افغان مجاهدینو له راپورته کېدو سره سم د مولوي خالص له حزب اسلامي سره یو ځای سو او د دې ډلې له لوړ پوړو مشرانو څخه و. جلال الدین حقانی د شوروي اتحاد پر وړاندې د جهاد پر مهال د پاکستان، سعودي عربستان او امریکا له استخباراتي ادارو سره په تماس کې وو او د راپورونو له مخې دی له مشهور قمندانانو ګڼل کېده او د عربستان او امریکا له خوا یې د پام وړ مرستې ترلاسه کړې وې. همدغه مهال دی له اسامه بن لادن سره معرفي سو او د لادن د اعتماد وړ وګرځېد. دی د جنوبي وزیرستان د میرانشاه په د تخیل سیمه کې استوګن سو او افغانستان ته به یې تګ راتګ کاوه. ویل کېږي چې د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته لومړی ښار چې د مجاهدینو لاسته ولوېد د خوست ښار و چې جلال الدین حقانی ونیوه. کله چې طالبانو قدرت ترلاسه کړ، حقانی له هغوی سره یو ځای سو. له ده سره تړلې ډلې د کابل په شمال کې فعالیت کاوه. د طالبانو د دورې پر مهال حقانی د قبایلو د وزیر په توګه دنده درلوده. په 2001 کال کې امریکایي ځواکونو په خوست کې جلال الدین حقانی د هوایي حملې هدف وګرځاوه او پیسو. خو کله چې د طالبانو رژیم سقوط وکړ، جلال الدین حقانی خپل پخوانی متحد پاکستان ته ولاړ او دا ځل یې په شمالي وزیرستان کې ځای جوړ کړ. جلال الدین حقانی په 2001 میلادي کال کې مغزي سکته وکړه او د بدن غړي فلج شول. خو د حقانی شبکې فعالیتونه د زامنو پر مخ وړل. دا شبکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر ملکي او نظامي اهدافو د پیچلو او خونړیو حملو مسؤوله بلل شوې ده. په 2012 کال کې امریکا حقانی شبکه د تروریستانو په تور لیست کې شامل کړه او همداراز یې د جلال الدین حقانی پر سر 5 میلیونه ډالره جایزه وټاکله. اوس مهال سراج الدین حقانی د حقانی شبکې غړی او د طالبانو د ډلې مرستیال دی. د جلال الدین حقانی دوه نور زامن حمزه حقانی او عزیز حقانی هم په حقانی شبکه کې فعالیت لري. بل زوی انس حقانی په افغانستان کې د امریکایانو لخوا په زندان کې ساتل شوی دی. عمر حقانی، محمد حقانی او بدر الدین حقانی د جلال الدین حقانی درې نور زامن دي چې په جګړه کې وژل شوي او نصیر الدین حقانی 2 کاله مخکې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د وسلوالو کسانو لخوا پدازو وجل سو.
د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی د مړینې د خبر په اړه موجزات واوریدل. د طالبانو ویان د وی سرچینې تایید کړي چې د درې ورځې مخکې په فتح جنگ سیمه کې اسلام آباد ته نږدې مړ شوی دی. د افغانستان اجرایه رئیس وایي د جلال الدین حقانی مرګ به د هیواد پر سوله او جګړه کوم تاثیر ونه کړي. د سې شمې پروس عبدالله په یوې ناسته کې ویل کڅام حقانی د افغانستان په زیاترو جګړو او جنایتونو کې ښکېلو، خو په وروستیو کې هغه د ناروغۍ له امله د حقانی شبکې له فعالیتونو لرې و. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي وایي په اوسنیو شرایطو کې د حقانی د مرګ اعلان د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI یو تکتیک دی. د پاکستان چارواکو په دې اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه د شاه محمود شینواری رپورټ ته غوږ دو.
افغان حکومت په دې باور دی چې په دې جنگي حالاتو کې د حقانی شبکې بنسټګر جلال الدین حقانی مرګ بی اغیز دی. د افغان چارواکو په خبره دغه شبکه له زیاتې مودې را په دې خوا د حقانی د زامنو لخوا رهبري کیږي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ د یوې ناستې په څنډه کې رسنیو ته وویل که څه هم د حقانی د مرګ د نیټې په اړه معلومات نه لري، خو هغه یې د هیواد په زیاتو جنایاتو کې ښکېلو باله. ښاغلی عبدالله که څه هم حقانی د هیواد د بدبختۍ اصلي عامل ګڼي، خو د خپلو خبرو په یوه څنډه کې هغه ته د یو بریالي مجاهد خطاب وکړ.
من معلومات دقیق از زمان فوت جلال الدین حقانی ندارم.
زاد جلال الدین حقانی د وفات په اړه دقیق معلومات نه لرم. نوموړي د جهاد په دوره کې مهم رول لوبولای، خو وروسته چې د ده په نامه کومه تروریستي شبکه جوړه شوه، د افغانستان په ډیرو جنایتونو کې دغه ډله ښکېله وه.
طالبانو هم په یو خبر پاڼه کې تایید کړي چې د حقانی شبکې بنسټګر او د طالبانو د رهبرۍ شورا غړی جلال الدین حقانی د ناروغۍ له امله وفات شوی. په خبر پانه کې راغلی چې هغه له تیرو 2 کالو راهیسې سخت ناروغ او بستر و. ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي حقانی اسلام آباد ته نږدې د فتح جنگ سیمه کې اوسېده. طالبانو ویلي چې حقانی د طالبانو له رامنځته کېدو وروسته د دغې ډلې مشر ملا محمد عمر په څنګ کې ودرېد او ارزښتمند خدمتونه یې ترسره کړل. د افغان امنیتي بنسټونو په خبره حقانی شبکه په افغانستان کې د خونړیو او پیچلو حملو مسؤوله ډله ده. د ځنبخ څلور لارې حمله چې پکې 150 تنه وژل شول او شاوخوا 400 نور ټپیان شول هم د حقانی شبکې له خوا ترسره شوې حمله بلل کېږي. دا لومړی ځل نه دی چې د جلال الدین حقانی د مرګ خبر خپریږي، بلکې له دې وړاندې په 1994 کال کې هم د وسلوالو طالبانو د یو شمېر منابعو د معلوماتو پر اساس د حقانی شبکې مشر د مرګ خبر نشر شو، خو وروسته بیا د جلال الدین د مړینې خبر د هغه د کورنۍ له خوا رد شو. حقانی په پکتیا ولایت کې زیږیدلی و او د جهاد او د طالبانو د اسلامي امارت پر مهال هم په چارو کې مهم رول درلود، خو کله چې په افغانستان کې نوی نظام جوړ شو هغه د افغان او بهرنیو امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې ته مخه کړه. امریکا په 2012 میلادي کال کې حقانی شبکه خطرناکه ډله اعلان کړه او له پاکستان نه یې په وار وار وغوښتل چې د دې ډلې پر وړاندې جدي اقدامات او مبارزه وکړي. خو اوس افغان حکومت د جلال الدین حقانی مړینه بې اغیزه ګڼي او وایي چې د دې ډلې مشري اوس د هغه د زوی سراج الدین حقانی سره ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر پانه کې لیکي د جلال الدین حقانی مړینه بې تاثیره ده ځکه چې د پاکستان آی اس آی د هغه زوی سراج الدین حقانی روزلی دی. د ده په وینا له جلال الدین حقانی وروسته به د هغه زامن سراج الدین حقانی، ابراهیم حقانی، خلیل حقانی، حمزه حقانی، یحیی حقانی، انس حقانی چې اوس د افغانستان په زندان کې دی، ذبیح الله حقانی او احمد حقانی چې د پاکستان استخباراتي ادارې له لوري زده کړې لیدلي په راتلونکي کې به د دې ډلې مشري په غاړه ولري. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د حقانی د مړینې په اړه کره اسناد نشته او د مرګ په اړه به یې څه ویل د وخت مخکې وي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم بیا وایي چې د حقانی د مرګ او پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر له یو بل سره تړلي موضوعات دي. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازی وایي د حقانی د مړینې اعلان د پاکستان نوې لوبه ده.
زه فکر کوم د حقانی د مرګ اعلان د دوی یو تکتیکی او استخباراتي خبره ده ځکه چې کله چې په پاکستان باندې فشارونه واردېږي یا اقتصادي او سیاسي او یا یو رفتامه د دوی ترمنځ کېږي دوی باید یو د طالبانو مشرانو نه مړ شوی اعلان کړي او هغوی ته وښیي چې دا دلته مړ شول یا مونږ دوی سره نه یو.
ښاغلی زازی وایي په داسې حال کې چې پاکستان د امریکا د مرستو د نه کولو تر فشار لاندې دی دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول منفي تبلیغاتو امتیازات ترلاسه کړي. شاه محمود شینواری، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله وایي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د هیوادونو دوه ګونی لوبه د هیچا په ګټه نه ده. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې خبرونه ته وویل تمه ده پاکستان ته د امریکایي پلاوي سفر د افغان سولې په برخه کې ګټور تمام شي. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او لوی درستیز باید پاکستان ته د سفر پر مهال د افغان سولې او ترهګرۍ په اړه له پاکستاني چارواکو سره واضح خبرې وکړي. حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وی هر هغه هیواد چې د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د ریښتینولۍ پر ځای دوګونی لوبه کوي هیڅ ګټن نشي کولای. ښاغلی عبدالله چې د سې شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست خو دغه څرګندونې پاکستان ته د امریکایي پلاوي د سفر په اړه د شوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. هر هغه هیواد چې په دې برخه کې ریښتینې همکاري وکړي هغه به د افغانستان د خلکو او همداراز د نړیوالې ټولنې له لوري د تایید وړ وګرځي. خو دوګونی لوبه هیڅکله نتیجه نه ده ورکړې او له بده مرغه په هیواد کې د بې ثباتۍ د دوام لامل هم ګرځي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم بیا ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید پر پاکستان فشارونه ډیر شي. د ښاغلي میسم په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر باید پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې واضح خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپو او لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورس سبا چهارشنبه له پاکستان لیدنه وکړي. تیر اونۍ د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلی چې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې مسله به له پاکستاني چارواکو سره د امریکایي پلاوي د خبرو اساسي برخه وي. افغان حکومت په کراتو ادعا کړې چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې ریښتینی همکاري نه کوي خو پاکستان بیا دغه تورونه رد کړي دي. د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د نه همکاري په غبرګون کې تازه د امریکا متحده ایالاتونو پر امریکا د هغه $300 میلیونه مرستې د لغوه کېدو اعلان وکړ چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په هدف یې ورکولې. د امریکا د دفاع وزارت وایان ډګرمن کان فانکټر د همدې اونۍ د شنبې په ورځ وویل چې دغه پاتې $300 میلیونه به بل ځای مصرفېږي ځکه په خبره پاکستان د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي امریکا باید د افغان جګړې او سولې په اړه له پاکستان سره موجوده ابهامات واضح کړي. د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم
پومپیو باید په ډیرو واضحو ټکو باندې دوه درې مسلې پاکستان ته واضح کړي. یو دا د افغانستان کې جګړه څه معنا، په افغانستان کې دشمن څوک دی، د راتلونکي لپاره د سولې میکانیزم څه شی دی، او کچې د پاکستان پر راتلونکي افغانستان کې رغند رول نه ادا کوي، د ټرمپ پالیسۍ چې د جنوبي اسیا لپاره یې وړاندې کړې ده د هغه نامل کېدل او یا هم په د هغه پارځبای کې پاکستان پات راتل د امریکا د پارتمان لري. دا درې څلور لوړ مفاهیم باید پومپیو پاکستان ته واضح کړي.
د خاغلی خادم په خبره تر دې دمه د امریکا متحد ویلتونو له پاکستان سره تکتیکی معاملې کړي، خو په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دغه دوړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تغییر مهم دی چې باید رامنځته شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي هر هغه څوک چې د خلکو په مخ د ښوونځیو دروازې تړي اصلا په جهالت کې اوسي. عبدالله عبدالله چې د سې شنبې په ورځ د لیک لوست زده کړې د نړیوالې ورځې په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، د ملي یووالي حکومت د بې سوادۍ د له منځه وړلو په برخه کې د جدي هلو ځلو د ژمنو خبره وکړه. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې ده چې د بې سوادۍ کچه پکې لوړه ده. اکرام الله اکرام دې غونډې ته ورغلی چې په اجرائیه ریاست کې جوړه شوې وه او رپورټ هم لمړی د ماشومانو په تارانه پیلېږي.
دا ماشومان په خپلو خوږو غږونو کور په کور د علم د خپراوي ناره وهي او غوښتنه کوي چې باید په دې هیواد کې د بې سوادۍ کچه راټیټه کړل شي. نن د سپتمبر څلورمه په نړۍ کې د لیک لوست د زده کړې نړیواله ورځ ده. د افغانستان اجرایی رئیس وایي هیڅ څوک حق نه لري چې له خلکو د علم د ترلاسه کولو حق واخلي. خغلی عبدالله عبدالله چې د لیک لوست د زده کړې د نړیوالې ورځې په پار په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې وویل هر هغه څوک چې د جهل بیرغ پورته کړي او د خپلو خلکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړي د الله جل جلاله او خلکو په وړاندې مسؤل دي. دی وایي سولې ته رسیدل د ټولو افغانانو هیله ده، خو هغه څوک چې د ناپوهۍ له امله خپل هیواد ورانوي، ښوونځي سوځوي، مدرسو کې چاودنې کوي او بې ګناه انسانان وژني، هغوی نه پوهېږي که څه هم لیکل او لوستل زده وي. نو د سواد معنا یوازې لیکل او لوستل نه دي، بلکې له دې لوړه معنا لري. دې ژمنه وکړه چې حکومت به د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره پوره پوره هلې ځلې وکړي. خاغلی عبدالله له ټولو بهرنیو مرسته کوونکو هیوادونو هم مننه وکړه چې په دې برخه کې مرستې کړي او په افغانستان کې د بې سوادۍ د کچې د ټیټولو په برخه کې هلې ځلې کړې دي. دا ورځ په افغانستان کې داسې مهال منځل کېږي چې لا هم په دې هیواد کې د بې سوادۍ کچه لوړه ده. د افغانستان د معرف وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې هیواد کې 65% وګړي بې سواده دي چې سم نیمایي مېرمنې دي. که څه هم د معرف وزارت په افغانستان کې د بې سوادانو دقیقې شمېرې نه په ډاګه کوي، خو تیر کال د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او روزنیز بنسټ یونسکو په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 12 میلیونه خلک سواد نه لري. د دغه ادارې د معلوماتو پر اساس جنگ، فقر او داخلي کډوالي د دې لامل شوي چې د بې سوادۍ کچه لوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو 15 کلونو په افغانستان کې د بې سوادۍ د کچې د له منځه وړلو لپاره کار کېږي، خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې د دغه پدیدې په کچه کې ټیټوالی نه دی راغلی. د معرف وزارت د سواد زده کړو موین سردار محمد رحیمی پاړه داسې وایي:
برشت ما بسیار آهسته بوده.
دی وایي په تیرو 15 کلونو کې زموږ پرمختګ ډیر کرارو. په کال کې واز 1% خلک باسواده شوي دي چې له 25 نه تر 38 هم 30% پورې رسیدلی ده. خو ولې که موږ وغواړو همداسې کرار مختلف شو او بې سوادۍ ته هم ماتې ورکړو، نو دا به ډیر زیات وخت ونیسي. نو ځکه باید په خپلو پالیسیو کې تغییر راولو او بودیجه زیاته کړو. خاغلی رحیمی وایي چې په راتلونکي کې دوی هڅه کوي چې د سواد زده کړو پروګرام تیز کړي. نوموړي دا هم وویل چې په تیرو 2 کلونو کې په دې برنامه کې د فساد د مخنیوي ترڅنګ د سواد زده کړو په نصاب کې هم پوره تغییرات راوستي او لا هم په دې برخه کې هلې ځلې روانې دي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل دفاع وزیر وایي هیواد به په عراق کې د ایران په مشکوکو نظامي اهدافو له حملو وانه وړي. دا وروسته له هغه چې په دې وروستیو کې اسرائیل په ګاونډي سوریه کې ایرانی اهداف په نښه کړي دي. په دې اړه نور حال ملالۍ بشیر راکوي.
د اسرائیل دفاع وزیر وایي په عراق کې به د ایران مشکوک پوځي اهداف په نښه کړي. د اسرائیل دفاع وزیر ایګور لیبرمن په بیت المقدس کې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 3 نیټه یوې خبري غونډې ته وویل:
نحنو بخلت اوکویم
موږ پرته له شکه په سوریه کې هر څه څارو او د ایران د تهدید په اړه به ووایم چې موږ د سوریې تر خاورې ځان نه محدودوو. دا خبره باید روښانه وي. د لیبرمن بیان ورسته لدیر غلی چې رویټرز خبري اجانس راپور ورکړ چې ایران په عراق کې خپل شیا ملیشو ته لند واټن وشتون کې بالستیک توغندي انتقال کړي. ایران، عراق او په واشنگتن کې د امریکا مرکزی قومندي چې په عراق کې د امریکا نظامی ماموریت څاري دې خبرو ته فوري غبرګون نه دی ښودلی. د اسرائیل چینل 1 تلویزیون راپور ورکړ چې په دې وروستیو اونیو کې امریکا له اسرائیل غوښتي چې د عراق پر خاوره حمله ونه کړي. د امریکا دفاع وزیر مایک پومپیو د تیرې شنبې د سپتمبر په لومړۍ نیټه وویل چې دی عراق ته د ایراني توغندیو د انتقال په اړه د رویټرز د راپور په اړه سخت اندېښمن دی. تهران او بغداد دواړو دغه راپورونه رد کړي دي. اسرائیل په 2014 کال کې د وسلو د انتقال په خاطر د ایران او دغه هیواد د متحد حزب الله ډلې د ملیشو پر وړاندې په سوریه کې هوایي حملې پیل کړې. په دغو عملیاتو کې د ایراني ځواکونو او متحدو ملیشو وژنی د دمشق تر ټولو لوی متحد روسیې له پامه غورځولي چې په 2015 کال کې د روسیې په کورنۍ جګړه کې داخل سو. رویټرز راپور ورکړی چې په سوریه کې د اسرائیل پوځي عملیات له هغو نورو قدرتونو سره چې په سوریه کې خپل عملیات کوي هماهنګ سوي وو. په واشنگتن کې یو ډیپلوماټ رویټرز ته ویلي چې اسرائیل په سوریه کې د دغه هماهنګۍ له خاطره آزاد دی، خو له اسرائیل تمه کېږي چې په عراق کې نظامي عملیات ونه کړي، چیرته چې امریکا له حکومت سره مرسته کوي چې تیر کال د داعش ډلې جنګیالیو تر ماتولو وروسته اوس ثبات ترلاسه کړي. د اسرائیل او عراق خپلمنځي اړیکې ترنګلې دي، خو دوی په علني توګه له لسیزو راهیسې د یو بل پر وړاندې وسلې نه دي کارولي. په 1981 کال کې د اسرائیل هوایي ځواک په بغداد کې یو عراقي اټومي بټۍ له منځه یووړه. د 1991 خلیج فارس د جګړې پر مهال عراق ګڼ سکاډ میزایل د اسرائیل پر لور وتوغول. اسرائیل عکس العمل ښکاره نه کړ ځکه امریکا غوښتل د صدام حسین پر وړاندې د عربو ائتلاف پر ځای پاتې شي.
او اوس هم راځو یو وروستي راپور ته چې له هلمند زموږ همکار الیاس دایر لیږلی. د هلمند چارواکو پر لښکرګاه ښار د وسلوالو د احتمالي برید خبره رد کړه. تر فراه او غزنی وروسته اوس ورځو کې د لښکرګاه ښار په یو شمېر سیمو کې د طالبانو د احتمالي برید اوازو او ګنګسو زور اخیستی. که څه هم د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا عملیات روان دي، خو د ښار اوسېدونکي وایي د ټلیفوني شبکو د فعالیتونو بندېدو سره داسې اوازې دي چې وسلوال پر ښار برید کوي. الیاس دایی په دې اړه رپورټ لري.
د لشکرګاه شهر د نهمې امنیتي او زیاړوند د سره ګودر امنیتي کمربند ته په نږدې سیمو کې که څه هم ژوند عادي دی، خو دلته د هرې شپې په ماښام د وسلوالو لخوا پر ښار د یوه احتمالي برید له امله عام اوسېدونکي په تشویش کې دي. دکانونه پرانستی دی او خلک عادي تګ راتګ کوي، اما پر ښار د یو احتمالي برید خبره که څه هم د اوازې تر حده ده، خو د ښاریانو د اندېښنې باعث شوی ده. دوی د حکومت نه په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوي.
اوازې خدای سي وایي په ښار باندې حمله کېږي، ځانمرګ راغلي دي، مینونه راغلي دي، مکتبونه دي بند سي، خلک سره په وایم کې څه نو خامخا د غوننه اوازه ده.
مرزا خان سروانی دلته تشویش نشته، د خلکو تبلیغاتی ناکناک خبرې کوي، خلک په وایپ اچي. دلته کوم داسې مشکل مر نه دی اوریدلی، د خلکو د خاص څخه
وروسته تر هغې چې وسلوالو پر غزنی ښار برید وکړ او د څو ورځو دوامداره جګړو په ترڅ کې ډېرې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې، د هېواد په یو شمېر نورو ښارونو کې لېغې جملې په لشکرګاه کې هم د ورته بریدونو په اړه اندېښنې ډېرې سوي دي. د هلمند والي د لشکرګاه ښار د اوسېدونکو د دغه اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل په نادلي کې د وسلوالو په ضد عملیات روان دي. تورن جنرال محمد یاسین وایي وسلوالو د جنگ په لومړۍ کرښه کې ماته خوړلې ده، اوس په تبلیغاتي جګړه کې غواړي د ښار د خلکو ژوند ګډوډ کړي.
د لشکرګاه اوسېدونکو ته زه کامل اطمینان ورکوم چې هم په داخل کې تدابیر د امنیتي زمونږ قوي سوی، هم په کمربندو کې، هم زمونږ څلورو خوا عملیاتي پروګرامونه شروع ده. انشاءالله هیڅ تشویش مه کوئ. د دښمن هر کله چې دښمن ضعیف شي یا تروریستي اعمالو ته لاس اچي او یا دا چې تبلیغاتي پروګرامونه مختبي، هیڅکله دښمن د دې وس او توان نه لري چې بیا د لشکرګاه خوبونه وګوري.
پر لشکرګاه د وسلوالو د احتمالي برید په اړه اندېښنې د ښار د اوسېدونکو په منځ کې ډېرې دي چې امنیتي کمربند ورنږدې دی او کله کله پرې درانه بریدونه کېږي. که څه هم د لشکرګاه په لویدیځ، جنوب او ختیځو سیمو کې امنیتي ساحې پراخه سوي دي، خو پا په شمالي برخه کې د شهر څلورم اوزه باباجی لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او د یغه ځای د لشکرګاه د شمالي کمربند سره ګودر او اړوند سیمو پر امنیتي پوستو بریدونه کوي او خلک یې اندېښمن کړي دي. دمګړی د هلمند په مرکزی ولسوالۍ نادلي کې عملیات روان دي. د ناوې او ګرشک ولسوالیو ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو سره دي، خو د ګرمسیر، واشیر، مارجی او کجکی ولسوالیو پرته چې مرکزونه یې د لږ سیمو سره د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي، په نورو ټولو سیمو کې طالبان دي او د هغه ځای پر امن سیمو بریدونو ته دوام ورکوي. طالبانو لا تر اوسه د هلمند د چارواکو دغه څرګندونو په اړه چې په مخامخ جګړه کې ماته خوړلې ده څه نه دي ویلي. موږ در استایي د ازادي راډیو هلمند.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. نوریاس نوری استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي. طالبانو نن تایید کړ چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی وفات شوی دی. طالبانو وایي انزبی الله مجاهد پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې حقانی له یوې اوږدې مودې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. افغان چارواکي له وسلوالو طالبانو د بغلان د نهرین ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د بغلان والي عبدالحی نعمتي ازادي راډیو ته وویل چې په نهرین کې د تېرې ورځې په عملیاتو کې د دولت ضد شپږ وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي د هغو کسانو شمېر چې د وچکالۍ له امله د افغانستان په لویدیځ کې له خپلو سیمو بې ځایه شوي په 13 اګست میاشت کې 150,000 کسانو اوښتی دی. د ایران یو بانفوزه مذهبي مشر وایي اروپا چې د تهران د بلاستیک توغندیو په څیر موضوعاتو په اړه د نورو خبرو مسله مطرح کوي د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون له خوندي کولو سره مرسته نشي کولی. دا خبره د ایران د خبرګانو د مجلس مشر آیت الله احمد جنتی کړې ده. کرملن د امریکا د ولسمشر د وروستي خبرداري په خبرګون کې وویل چې د سوریې د ادلب ولایت په اړه د ډونالد ترامپ ټویټري پیغام لنډ او هلته موجوده وضعیت ته ځواب نه وایي. ترامپ تېره ورځ په دغه پیغام کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد او د هغو متحدانو روسیا او ایران ته خبرداری ورکړ چې د سوریې پر ادلب ولایت له حملې ډډه وکړي. د اسرائیل دفاع وزیر وایي هېواد دا نه رضوي چې په عراق کې د ایران په مشکوکو پوځي ځایونو به حملې نه کوي ځکه له دې مخکې دا کار په خپل ګاونډ سوریه کې هم کړی دی. کرملن د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون هغه ادعا رد کړ چې ویلي دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپایي ټولنې د دړې بړې کېدو خوبونه ویني.
د خبرونو لنډیز مو واورې. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واصل وصال وي چې ترقی ورسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه، لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوړې اشار تنزی خبرونه خپره شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ غوروي کمیټې د آسیا د 19 کلنو جام سیالۍ لپاره افغان 19 کلنو لوبډله اعلان کړه. د کرکټ بورډ وایي فریدو تک نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي 19 کلنو لوبډله لپاره غوره شوی لوبغاړي د بیلابیلو اوږدو مرحلو تیرولو وروسته د غوروي کمیټې لخوا انتخاب شوی دی. د خغلیو تک په خبره تر 19 کلنو کوم رضوانان لوبډله کې نږدې ټول لوبغاړي نوی دي چې د بیلابیلو زونونو نه د ازموینو او یو لړ